Jordan.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برېټانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برېټانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا جانس پټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربی ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کیږي له تیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي، طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ وو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه بریتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربی چې پنځاویا کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبري اعلانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا خولې و چې د دې 455 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغې استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23 په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا پروان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینل ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو رادیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځ کېږي مریضان راځلي تورخم کې مدری ورځ کېږي یا طرف ته مینه فریزي لاره بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی لپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي پاکستان کې.
او جرمني کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیره څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلي خبر را ده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه رسنۍ یو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوی، خو په خبره یو لړ شرایط پرې وضع شوی چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانک زیو.
یو ورځ وروسته هغه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو رادیو ګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې رادیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې رادیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصول پر بنسټ جوړ کړي او پراتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د رادیوګانو د پرانیستلو ارکلای کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې رادیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو رادیوګانو د کارکونکو د سمدستي خوشي کې دوغښتنه هم کړي. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی ازادي رادیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم رادیو د بیا پرانستلو ارکلای کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خبرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د رادیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زانس خپل شي
فعالیت رسنۍ در افغانستان بس کردن.
د بیګم او ځوانانو رادیو دفترونه د دلوي پښپړسم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم رادیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هغه ورځ د ځوانانو رادیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم رادیو سره په ګډه په یو ودانۍ کیده او تړل شو. طالب چارواکو د دې رادیو د کارکونکو کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرځېګونو ورسره ضبط او د دواړو رادیوګانو یو یو خبريالي همونی او چترنن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو رادیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسې کې دي او مشت افغان پنګوال حمید امان لخوا تاسیس شوې. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې و. د ځوانانو رادیو په 2018 کال کې تاسیس شوې و او هدف یې د عامه پوهاوی لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوې. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپل مسلکي دندو په ترسره لوکه آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودې یاونه غواخي. خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او درسنیو کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بی پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په لیست کې د اوسلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو اتاویایم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه غاڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوی او طالبانو په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنز لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې
د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي، خو اوس چې تورخم تراغلي پاکستانی او چارواکو لار بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیوران پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل لره هلا انوري اورو.
راغلی مدری ورځی کې مریضان راځلی تورخم کې، مدری ورځی کې یا طرف ته مینه پری لاره بند ده، غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ده. پر
دا د کونړ ولایت اوسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري، او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږنیمو سو ډالرو لور کړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزا ترلاسه کړې ده، او تیر ورځ چې تورخم ته راغلل نو پاکستانی ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو ویزا ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندېدای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا ترخم تر غلی ما مریضان مراوړي دي او ای خوا ته پیښور ته انتقالو، درې ورځې کېږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه ته ناست یو، څو ورځې کېږي مریضان مراوست یا خوا ته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلې پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک یې سار شوی دي، مریضان وسره چا د سترګو پریشونونه کړي، چا د ملا کړي، چا د شیشې کړي، چا د شیشې کړي، دی خو ته کوم خلک یې سار شي دي. ډېر بې انتهانه مشکل سره مخ شوی دي. قران لاړ شي ته هم طبيعت ماخام راشي پیښور ته، نو ستونزه ټول ستونزه ده، ختم ستونزه ده، دی خو ته ستونزه ده.
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایو تللی دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړې چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپلو شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي،
او د حکومتونو نه مداخله د خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کی، او ځکه چې دې کې تجاران تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي، که تر سود الاره خلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اساق دار د ترکیې له ټي ار ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغه افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تماشې ورځي تیروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی لټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیر زورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیر زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتونکو کلو پارا دیر سخت وی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتلون که سرا مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره خی اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولف شولتز په مشرۍ اس پی ډی په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي ولاستانګ زیور.
د جرمنی خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو ډیر شو غړو په انتخاب سر به رخل راتلونکي صدر اعظم وټاکي پایلې چې یک شنبه ماخام شو خو شپږ بجې اعلان شوې پکې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکخي وخودل شو د غوند چې د جرمنی د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو ډیر شو څوکیو 210 پلی کړي د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند براتلونکي حکومت جوړوي خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي فردریش مرتس وویل نوې حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو اربیا په اروپا کې رامخته شي اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري ځکه ګرانو ملګرو بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کینی موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کوي دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو اعلان بشور او ولولو هرکلی وکړ ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکي صدر اعظم وي نشپېته کلن فردریش مرتس چې له 2022 کال د مسیحي دیموکرات ګوند رهبر دی د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیشن ډلو مشري هم کوله هغه د انګلان مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډیره له سیاست لري پاتې و خو په 2013 کال کې یو آر بیا د سیاست میدان ته ودانګل د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو د پوځ په بیا جوړولو د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د خیار خفراتی ګوند الټرناتیو د آلمان لپاره اف د نږدې 40% رایه وګټلې په بونستاک د دې ګوند څوکۍ یو سلو څلوېښتو ته ورسېدي د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي خیار خفراتي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي په دې ټاکنو کې له خیارخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړو د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ محافظه کار کین اړخی اس پی ډی ماته خوړلی او یوازې 14% رایې ګټلی دا تر دوی منړې والی جګړې ورسته د کین اړخی ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي که څه هم خی اړخی ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه کار کین اړخی اس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکره څو نه وخت ونیسي
تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو خپل خبرونه د ورکوښو ځانو او د ازادۍ اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګر ملتونو د خځو څنګه او زلبیا د افغان خځو ملاتړ کړی دی په دې اړه پام کړی دا به د سپوږمۍ د راپورټ
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسیدنه وشي په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیا وې پانګونه وشي یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزاموزیش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي تر اوسه نړۍ زموږ ژغ نه دی اوریدلی او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمه ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د شونځي دروازې د خلاص سي یا د هلولرو
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی کارکون کې ده خو اوس په کور ناشته ده ازادي رادیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا د چبیرا بیلوس از منونو د خزانجون د قانون لپاره غک پورته کړی خدا کافی نه دی ما یو عمر زحمت ویست درس می وایه او په سختی سره می کار پیدا کړ خونن به کار یم او یوازې د ګورم چې کله بل دی حالت خلاص شو ریختیا خبره ده لزور مو چې ډیر وویل او غک مو نه وریدل شو نور امید نه لرم
حال بیخی ناامید شدیم
مسعود کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعال ده هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تا جایی که ما با
زه چې د خلکو سره په اړیکه کې یم پوهیږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوې دي له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان د خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي
وجود نداره
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم زما دا پیغام دی ما ته نشر کې دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والے کې کوم مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نوې شل کې ضروره کم سړی چې دغه کلی مشر یا هغه ته بس دوا او درې نومه او هغه بیا درې نومه د دیږي د پرنامه چې د لیته یا اکا د یا وراره د یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ودت دوغه تر سی کندو یتیم ګرد پاته دی یتیمان خوران دغه صفات دی بو سی خونه دی بارانونه دی ټول روزګار نسته خوران څو کې پدې یخ کې خو هغه مرسته چې راسی هغه دغه ماړه ماړه زنې ټول کې زنې وې سی بل څوک رینه پکشي وی هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات په سی ورسوي الله پاک مو ملسه السلام علیکم
السلام علیکم زه نشنای اوریدونکو هم نزاتی رادیو او زه لتاش چخلی ماده اوکتانه ده بگاله پاکستان چخلی پرسوی ترواز پوری لموسر هیس دول مکاری نده سایی تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگاقا گوار سوی و سلام پا احترام
السلام علیکم شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده نن پنځه شوه زمخ کې می زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټه په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده وس پروت ته خور منګ افغانستان کې و هغه په کوټه کې د ودې په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نه کوي ورکی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 111 425
ل لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه خزه او خوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوش کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برتانیا